او اوس هم د مشال تر رڼا لاندې بحث تر ازو د دې پروګرام کوربا زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنئ. لکه څنګه تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلې چې د افغانستان د سولې په لړ کې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ستاسو پریکړه کړې چې د وسلوالو طالبان سره به مخامخ خبري په اسلام آباد کې د مارچ د میاشتې په لومړۍ یونۍ کې کېږي. دا چې آیا خبرې اترې ممکنه دي، چیلنجونه او اندېښنې څه دي، دا به د مشال تورن لاندې بحث کې لکارپوهانو سره څېړو. د بحث میلمه مو په کابل کې میشت خبریال او څېړونکی اباسین بریال، او د دې ترڅنګ مو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د افغان چارو کارپوه هم دی، په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي، د طالبانو پر چارو نظر ساتونکي خبریال سمی یوسفزی، او په کابل پوهنتون کې د سیاسیاتو استاد نصر الله ستانگزی سره مرکې کړي دي. د پاس پښتو کې به د هغوی نظرونه هم در سره شریک کړو. خو په پایل کې اباسین بریال صاحب، تاسو ته هرکلی کوم. بریال صاحب، لومړی پښتنو خدا د ستاسو و بخشي په دې دغه باندې نظر ساتاست د کم پرونتي فیصله وسوه، او پاغه کې دا وویل سو چې خبري اترې به د مارچ په لومړی اونۍ کې کېږي. نو که تاسو دې ته وګورئ د خبرو اترو مختلفو پړاوونو ته، دا تاسو ته یو مهم پرمختګ ښکاري؟
یو اساسي مسله چې باید د تذکرکې نه نه جوړاږي چې په هر صورت افغانستان کې سولې ته امیدواري وجود لري. په دې باوجود چې جګړه ورځ په ورځ قوت پیدا کوي، هم زموږ لپاره آخري انتخاب بیا هم دا دی او انتظار دا دی چې پاکستان د خپل توان نه استفاده وکړي، هغه صادقانه همکاري وکړي او د سولې لپاره هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي او د طالبانو اسټبلشمنټ دی
یعنی دې ته به راځو. بریال صاحب، یعنی زما مقصد دا و چې دا ستاسو په دې کمې څومره غونډې شوي دي، په دې کې تاسو ته دغه پرونی ګام چې دی د دوی سره د مخامخ خبرو په اوله باندې یو ښه پرمختګ، غټ پرمختګ ښکاري که نه؟ لار اوس هم اوږده پرته ده.
نسبي پرمختګ دی، لار اوږده په مخکې پرته ده، او دا د اعتماد سازۍ په نتیجه کې منځته راځي. د اعتماد سازۍ لپاره دا یو ښه ګام دی چې پورته شوی دی، او موږ فکر کوو چې یو اربیا د دې زمینه مساعده شوه. اما هر لحظه د خطر یا د خبرو د زندېدو ویر او ضرایي وجود لري. داسې تصور کېږي چې یو اربیا د طالبانو په منځ کې یو نا اټکل شوي اختلافاتو په پلمه باندې ځینې مسالې رامنځته شي. پاکستان خپل ملاحظات لري که هغه هدف ته نه رسېږي. پاکستان ډېر وخت غوښتي چې یو طرفه سوله وجود ولري. دغه د اندېښنې عمده ټکی دی، افغانستان دا ښه چې اعتماد ور باندې یو څه ستونزمن دی.
سمه ده. بریال صاحب، موږ مرکیم کړی دي، زه غواړم چې هم دغه پوښتنه مو له بیلابیلو نورو کارپوهانو سره هم څېړلې دي. که ستاسو لږ منتظر واوسئ، د هغو نظرونه به مو واورو. په سر کې به نصر الله ستانگزی په کابل پوهنتون کې د سیاسیاتو استاد دی، له هغه واورو چې دی و دې ګام ته څنګه ګوري.
یو پرمختګ دی، اما یو لوی پرمختګ په توګه یې زه د دنه پاره نه ګڼم چې اول د مذاکراتو پیل دی دو متخاصمو خواو ترمنځ. دومه خبرداره چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. ټول طالبان که یو معینه ډله ممکن مذاکرات ته داخل شي خبرو اترو ته. او درېمه خبرداره چې پاکستان څومره صداقت کوي، او دوه نور هیوادونه چې د ګران تورانو په عنوان پېژندل کېږي، یعنې چین او امریکا، دوی به څومره په دې کې په صادقه نه توګه د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې پر اوستو باندې باور.
دا خو نصر الله ستانگزی افراسیاب خټک د عوامي نیشنل پارټي یو مشر دی، افغانستان په چارو باندې لیکلم کوي او ډیر ژور نصر ساتي، او په تیرو څو لسیزو راهیسې زخه د افغانستان په سیاست او په دې کې دخیل هم دی په یو شکل نه شکل کې. لاغه هم دا پوښتنه کړې ده چې دته دا څنګه ښکاري د دغ برګون سړي.
دا خبرې خو اسانې خبرې ترې نه دي، ځکه چې د دې شاته یو دغه لانجا کشاله پرته ده، او ډېرې بي شوي ډېر شوی دی چې هلفسته یا شوي دي. ګټه خبره دا ده چې اول ملاقات به دا معلومه شي چې دواړو فریقو اجنډاګانې څو راهلو پورې یو بل ته ځي دي، یو بل ته ورته دي، سوره په خبرو باندې دیواله دی سوره خبرو باندې دیواله دی یقینا چې افغانستان چې کوم حکومت دی یا د حکومت نمائندگان دی هغه موقف خو معلوم دی چې هغه خو وختن فوقتن ویلي دي چې هغه د افغانستان استقلال ازادي تمامیت او د افغانستان د ریپبلک د جمهوریت جوړېدل او هغه ته به حقوقو خبرې دي د فرض دي چې د ماشومانو دي چې تعلیم تحصیل خبرې دي دا د هغه خبرې معلومې دي دا بل فرق چې دی د طالبانو فرق چې هغه خبرې معلومې نه دي نو دا چې کله هغه خپلې خبرې وکړي بیا وسره په صحیح توګه باندې اندازه ولګول شي خو طالبانو فرق له خوانه دا ویل کېدل چې خارجي فوجي ده خارجي فوجي نو وتلو خبره شروع شوه هغه تقریبا اخر کې و چې بیا د جرم شروع شول نو د دې هغه خبر نه علاوه نور څه وی هغه دا په لمرګونو کې هغه څه وختونه لري نه لري دا زاب خان کې ډیر مناسبوري سره اسی زړه نه خبرې کوي چې دا به داسي یو داسي زړه چې له ګوغو وګو سره ونی شي چې موقفونه د فرګین شندې دا
و افراسیاب خټک اباسین بریال سیب کستا سو اجازه وی سمی یوسفزی سیب خبرګون به واورو چې هغه خپل یعنی طالبانو کې دننه په دې حواله باندې کوم خبره کیږي بیا به تاسو ته راسو اول به لاړ سو سمی یوسفزی ته او هغه ځخه به واورو چې طالبانو کې خبرګون څه دی سمی یوسفزی د افغانستان د طالبانو په اړه باندې زیاتره وخت ریپورتونه کوي او په هغه جوړ نسل ساتي
هغه معلومات چې زله رما او پرون په قطر یو شمیر نورو سیمو کې چې طالبان ژوند کوي چې موږ رابطه وکړي طالبان اوس هم همدا موقف ده چې موږ خبرې کوو موږ سره د مستقیمه خبرې وشي او د دې خبرو لپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامه خبرې کول دا زموږ لپاره قابل قبول نه دي مغوالو اول امریکایانو سره خبرې وکړو ترڅو یو څه ضمانتونه ترلاسه کړو او بیا له افغان حکومت سره خبرې وکړو خو زما په خیال چې پاکستان د امریکای او چین د دې لخوا ور باندې فشار دا چې دوی افغان طالبان مذاکرات وتراولي او بل لخته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي په هغه طریقه باندې طالبان د مذاکراتو تراولي البته ظاهر خبره ده پاکستان په دې باور ده چې د یو شمیر کسان مذاکراتو ته راوستل شي او طالبان هم ممکن یو شمیر کسان دغه مذاکراتو ته ورولي خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هم هغه موقف وي چې دا خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي بلکې دا ځل خودی وایي چې دوی به د ابتدا نه دا خبرې ردوي او هغه کسان چې په دغه مذاکراتو ته ځي دوی به وایي چې دا په خپل سر تللی دي یا په خپل صلاحیت تللی دي زموږ نمائندگان رسمي نمائندگان نه دي البته دوی د طالبانو د تحریک غړي دي که دغه حالت رامنځته کیږي نو بیا خو زما په خیال افغان حکومت او دا نورو چین او پاکستان چین او امریکا یو ځل بیا وایي چې پاکستان د دومره فشار واچوي چې دا هر څه چې کیږي او دا د طالبان وایي چې دا زمونږ په رسمي باندې کیږي خو هغه خبره ده چې د افغانستان په اړه طالبان دا فکر کوي چې افغانستان د مسلې حل دواړه خونه لري یو بهرنی اړخ ده او یعنی امریکایان او خارجیان په افغانستان کې موجود دي بل د افغان حکومت سره خبرې دي او طالبان دا فکر کوي چې لومړی یو یا دوه ځل باید موږ امریکایانو سره خبرې وکړو یو څه مراعات ترلاسه کو د دوی هغه د بندیانو خبره او د دوی د نړیوال بندیزونو چبدی لګیدلې دي هغه نه خلاص یغه نو رسته بیا دوی په ازادي سره سفرونه کولی شي
دا سمی سوزای اواسین بریال سپتا سمی سوزای ووري د دوه درې خبرې وکي خو په دې کې و خبره دا او کچ طالبان شای ډیر زړه شنه کې خبرو اترو ته کچم د قطر د دفتر مشر محمد نعیم مشال ریډیو سر په خبر کې ویلي چې دوی خبره لدې خبرو اترو ز خبر نه دي چې د څلور رخصه غونډه ده خو البته خبرو اترو ته تیار دي دلته یو خبره سمی سوزای دا او کچ طالبان دا غواړي چې اول امریکایانو سره خبره حل او فصل کی او بیا افغان د تراسی آیا دغه سی یو صورت شتون لري تاسو په معلوماتو کې
تاسو وګورئ اول باید د طالبانو د جوړښت وګورو وسنګ سی او ظواهر دادی چې طالبان په درې ډلو ویشل شوي یو هغه ډله ده چې غالباً پاکستان غواړي او په دې توانی چې هغوی د خبرو میز ته راولي، اما د هغې په مقابل کې یو بله ډله چې عملاً د جګړې په صحنه کې ده را پیدا شو او د هغې مخالفت کوي، حتی استازیتوب یې مشرتوب یې نه مني. نو د دویمې ډلې سره به څه کېږي چې غالباً د پاکستان په کنټرول کې نه ده. دویمې مسله دا ده چې د پاکستان پوځي چارواکو هم قطر ته سفر وکړ او هغوی دا فشار مالوی د قطر په هسپه طالبانو باندې چې هغوی هم د خبرو دغه میکانیزم چې پاکستان را پیل کړی دی او یو طرف دی دې سره توافق وښیي. اما دا چې د قطر دفتر وایي چې مونږ د دې مذاکراتو نه خبر نه لرو یا مونږ په جریات کې نه یو ساتل شوي، دا پخپله د سولې دغه پروسې یا د مذاکراتو دغه ابتدایي بهیر ته یو خطرناک گزار دی چې باور پرې کوي. پخپله په صحنه کې هم طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی د دغې دریو ډلو متعلقین دي په جلا جلا ډول. دوی دغه حالاتو ته ګوري چې طالبانو په رهبرۍ کې دغسې مختلف نظرونه یا اتفاق د نظر وجود نه لري، نو په دې اساس دوی سره هم اندېښنه ده او غالباً چې خاصه نتیجه ورنه کړي. بل اساسي مسله دا ده چې آیا پاکستان د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي که طالبان د پاکستان په استازیتوب د سولې میز ته راځي؟ په دغه حالاتو کې د سولې غوښتنې تقسیمېږي، هغه شرایط چې طالبان یې لري یو شی دي او هغه شرایط چې پاکستان یې لري بل څه دي. ځکه چې موږ یو امیدوارۍ په سترګه کتلی شو، هغه دا و چې لومړي ځل دپاره داسې خبرې را شروع شوې چې دوه مختبر ځواکونه چې هغه چین او امریکا د هغې په دې خبرو کې د ناظرینو رول درلود. زموږ انتظار دا و، د افغانستان د اړخ انتظار دا دی، خلکو انتظار دا دی چې دغه دواړه اړخونه د پاکستان څخه یو لیکلی ضمانت واخلي چې په دې خبرو کې به خپل ټول هغه امکانات کاروي چې پاکستان په لاس کې لري. په ځانګړې توګه د پاکستان کې ډېر زیات طالبان مشران اوسېږي چې پاکستان کولی شي هغوی خبرو ته کښېنه وي. خو داسې یو تصور دی چې پاکستان د ټولو طالبان د راخلا کولو هڅه نه کوي، بلکې د اخفال کولو یوه سلسله
چا. باسین بریال صاحب مننه ډیره. راجو حکمت اعظمی صاحب ته د کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز سیړونکو دی، د دې یو بل اړخ ګوري چې خپل افغان حکومت و د سولې عمل کې له طالبان سره مخامخ خبرو ته په کم حالت کې دی. یو ور باغم واورو
دا چې افغان دولت په دې فکر کې دی چې آیا دغه هڅې به یو پایداره سوله په افغانستان کې راوستلی شي که نه؟ زه فکر کوم افغان دولت هم په دې پوهېږي چې دا هڅې یو کاملا سولې ته، دوامدارې سولې ته او سرتاسري سولې ته لاره نه شي هوارولی. زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته منتظر دی چې تر څو پورې د هغو اشخاصو سره په طالبانو کې سوله وکړي کوم چې سولې ته آماده دي، غواړي چې سولې ته مذاکرات ته راشي. مګر هغه ډله چې د باندې پاتې د سولې څخه، زه فکر کوم چې دوی به پر پاکستان څخه دا غوښتنه وکړي او د نړیوالې ټولنې څخه به دا غوښتنه وکړي چې پاکستان باندې فشار راولي تر څو د هغه طالبان چې سولې ته نه راځي د هغې پر وړاندې باندې د نظامي لارو څخه له منځه یوسي.
دا حکمت الله اعظمی. او بل اباسین بریال صاحب، سمی یوسفزی تاسو کوم طرف ته اشاره وکړه، خو د افغان حکمت الله اعظمی د افغان حکومت له لورې زادې ته وکتل، خپل طالبان کې تاسو هم دا وایي چې ډلې دي. سمی یوسفزی هم دې طرف ته اشاره کوي چې دغه اختلافات په کوم شکل کې دي
اوس وخت کې. ممکن زه د انفرادي ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو هډک غړي دي، هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري، خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ته او د بلا اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې یو مضبوط قوت ته. او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوې دي، د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم مزاجه دي، یعنی د دې نه مخکې د طالبان نه بیل شوی مشر ملا حسن رحمانی چې اوس وفات شوی دی، هغه په زغرده ویلي چې مونږ غواړو افغان حکومت سره خبرې وکړو. هم د دغه ډلې نورو کسانو هم ویلي چې مونږ باید خبرې وکړو، خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه د طالبان له خبرو نه راوګرځي. البته افغان طالبان دپاره مشکل دا ده چې دوی چونکې یو مذهبي قوت ده، او که دوی یو دم له جګړې لاس اخلي او هغه خبرې چې دوی کولې چې سوپر خارجان په افغانستان کې موږ جهاد نه ودرو، که هغوی مذاکراتو میز ته راځي، نو هغوی دپاره به دا یو ستر قمار وي چې واپس بیا خپلو جنګیالیو ته دا ووایي چې بس جهاد واپس شروع شولو. ظاهره خبره ده جنګیالي به هم دا پوښتنه کوي چې پرونه پورې تاسو افغان حکومت سره خبرې کولې چې په مذاکراتو کې ناکام شي، اوس دوباره زمونږ په جهاد بټن وهي. له دې امله طالبان هم په فشار کې دي، خو هغوی دا غواړي چې په دې باور وکړي. بل طرف ته طالبان دپاره یو بل
نا امیدی خبر دا و چې د سولې شورا چې کومه نوې جوړه شوله په یغو کې داسې ښکاري چې افغان حکومت د مذاکراتو لپاره ډېر جدي نه وي، ځکه چې په هغه مشري چې کوم د پیر سید احمد ګیلاني هغه ډېر په مشکل سره دوه خبرې کولی شي، عمر ډېر زیات ده او ټول اختیار به د نوموړي مرستیال کریم خلیلي سره وي. کریم خلیلي د طالبانو سره دوه درې مشکلات لري، یو خو هغه طالبانو سره په جګړه کې پاتې شوی دی، بل هغه دا د طالبانو په جبه باندې پوره نه پوهېږي، درېیم دا ده چې هغه اهل تشیع مذهب سره تعلق لري. نو په کار دا و چې په سولې شورا کې داسې کسان اخیستل شوی وای چې هم طالبان لپاره قابل قبول وای، د جګړې برخه نه وای. افغان حکومت هم داسې ګامونه اخلي چې طالبان بے باوره کوي.
دا سمیر یوسفزی صاحب، اباسین بریال صاحب، سمیر یوسفزی خدا خبر وکړه چې طالبان بهرال پر ډلو کې ویشل شوي، خو به هم نرمي ډلې پکشي دي. خو محمد نعیم مشال لډو ټول چې دوی یعنی دوی په اصطلاح په افغانستان کې اشغال شوی دي، دا بل منځځي او بل اسلامي نظام خبره بکیږي په دې خبرو اترو کې. خو نصر الله سانګزی زما پښتنو کې چې د افغان حکومت کې د افغان طالبانو په خواني دریزه اوس درسته وکړل چې آیا څه نرمښت راغلی دي؟ هغه جواب
زه فکر کوم چې بله نرمښت راغلی دی، اما دا چې ستراتیژیکي کني دا فکر کوم دا به دغه راتلونکي میاشت کې چې مذاکرات معلومیږي په دې کې به څرګند شي. اوس مخکې له وخت نه به سړی وایي چې څومره بدلون راغلی، یو ستراتیژیک بدلون راغلی که تاکتیکي بدلون راغلی.
نو اباسین بریال صاحب، تاسو واورېدل خپل یعنی که طالبانو داخلي حالات ته وګورو، د دوی نظر فکر ته وګورو، تاسو اتفاق کوئ چې طالبان یعنی داسې غوښتنې لري چې هغه ممکن وي افغان حکومت پوره نه کړای شي، یا بیا چې کوم ضمانتیان دي یا پاکستان دي پوره نه کړای شي؟
که بعض د طالبانو پر سر یو پاکستان منفي کړو، مهمه خبره دا ده چې د سولې لپاره هر وخت ډېر سخت شرایط ایښودل کېږي، مګر د دې جګړې نه په ټول ستړي دي. بالاخره طالبان هم نشي کولای دې جګړې ته ډېر زیات دوام ورکړي، هغوی مجبور دي سولې ته غاړه کېږدي او خپل شرایط راکم کړي. یو وخت کې دوی د امریکایانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه کوله، افغان دولت سره نه اوزرېدل، اوس افغان دولت سره خبرو ته حاضر شوي. دویم دا دی چې تر ټولو مهمه چې چینایان او امریکایان هم په دې خبرو کې په یو شکل د اشکالو مداخله لري، یعنې دوی هم برخه دي، اړخ دي. نو په دې اساس د دوی هغه سوالونه هم تر ډېره ځایه پورې ځواب شوي او طالبان هم نرمښت ښودلی دی چې باید دا خبرې وکړي. مهمه خبره دا ده چې زه وایم طالبان خپله خبره کوي که د بل چا، که پاکستان طالبان خپله خبره کوي او د پاکستان خبره نه کوي، نو په هغه صورت کې شرایط یې شتون دي بیا دا سوله ډېره ممکنه ده او پیشرفت هم پکې کېدای شي. بل مهم سوال چې مخکې دوستانو ورته اشاره وکړه، د افغانستان د سولې د شورا جوړښت، تاسو وګورئ د سولې شورا د داخلي ثبات لپاره او جنګیالیو د راخلاصولو لپاره یو پوست او ابتدایي میکانیزم دی. په لویه کې دا خبرې هر کو د بهرنیو چارو وزارت پر مخ وړي او هغوی خپل ټول دولتي صلاحیت مالوي د دې خبرو لپاره د ډېر زیات واک نه استفاده کوي، او هغه د سولې تر د شورا تر ترکیبي جوړښت چې ملګري ورته په نورو ډولونو اشاره کوي د فکر کوم تفاوت لري. طالبانو کې اساسي مسله دا ده چې د دوی دغه اختلافاتو ته باید یو جدي دیده وکتل شي. دوی ویشل کېږي په ډلو، ښودل کېږي داسې چې ګویا د دوی به یوه ډله راخوله کېږي، موږ به د دې خبرو په اساس مصرف ساتل کېږو، مګر نتایجو ته سړی خوشبینه نه شي پاتې کېدای. لکه دا دی چې د قطر دفتر یوه خبره کوي او هغه طالبان چې اوس عملا په پکتیکا کې او په زابل کې سره وجنګېدل د ملا اختر منصور د ډلې سره، هغوی د دې مشري نه مني. نو دا د خبرو هېڅ ته به څوک راځي؟ د دواړو طالبانو ډلې به راځي او یو ډول شرایط به وړاندې کوي، یو ډول خبرې به کوي. یا پاکستان په دواړو ډلو باندې هماغومره نفوذ لري یا د دې اراده لري چې دواړو ډلې د خبرو هېڅ ته راولي. دا هلته یو سلسله پیچې ده، هغوی وجود لري چې د پخوا په نسبت یې پروسه نوره هم پیچلې کړې ده، او موږ داسې تصور کوو چې پاکستان په خپله غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني، طالبان یو ډول د خپلو اهدافو غوښتنو لپاره خرڅ کړي. سپدې مانس کې بیا موږ باید ډېر واضح دریځ ولرو چې موږ پاکستان سره خبرې کوو که د طالبانو سره خبرې کوو.
سمه ده. باسین بریال صاحب، دې سره ستاسو له خبرې سره بهر تاسو هم دا پوښتنه راپورته کړه، او دا پوښتنه ما له نصر الله سانګزي سره راپورته کړه چې دغه طالبان چې په ډلو ټپلو ویشل شوي دي او دغه ټول د خبرو میز ته راوستل، آیا دغه څلور اړخیز هیوادونه که افغانستان دی که پاکستان دی که چین دی که امریکا ده، دا څلور واړه په یو شکل نه شکل کې د پردې شاته پر دوی داسې اثر او نفوذ کولای شي دا ټول د دې نفوذ لاندې راولي او د سولې بهیر او خبرو اترو ته راولي؟ نو دغه جواب
دا به مخکل وخت نه وي، خو په دې کې زه فکر کوم چې په طبیعي ډول یوه ډله یا هغه مرکزي ډله به غښتلي وي نسبت نورو ډلو ته. که چېرې هغه ډله راشي هم په خیر ده، حتی که یوه کوچنۍ ډله هم په نهایت خبرو ته کښېني او له جګړې نه لاس واخلي، د افغانستان یوه برخه هم له سو په اصطلاح کراره شي، دا هم د مال نظر پرمختګ ده.
دا نصر الله ستانکزی خو سمیر صاحب بیا د بی باوري خبرو خبره کوي هم دې ته بیا باسین بریال سیب تاسو ته راځو خو اول به واورو سمیر صاحب د کوم بی باوري خبري کوي
ګوره مجاهدینو په 1978 یا 80 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شوه د روس امریکای او پاکستان د حکومت ترمنځ جنیوا حکومت واغه کابان مجاهدین دایرک داخل نه وو بهر ساتل شوی وو او بهرنیو دغه د جنیوا معاهده امضا کړله چې لامل یې جګړه هیڅ کله پای ته ونه رسیده اوس هم همدغه باور ده تر څو چې له طالب سره مستقیمه خبرې ونه شي ځای په ځای خبرې ورسره ونه شي او زړه له اخلاص خبرې ونه شي طالب شکوک او شبهات لري هغه دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکا ورکوي او دوی سره خبرې نه کوي پاکستان افغانستان به دا شکل لري چې مونږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبرې ورسره وکړو ممکن پاکستان بل ډله را پیدا کړي خو خبره دا ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داری ډیره را دي ځکه چې هغه حکومت هغه یو نظام ده وی باید دا چانس ورکړي طالب ته بیا کبل ډله جوړول وي د پاره به نور وخت وي نور ټایم بلګيږي خو بهرحال په دې شک نه شته طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی دا او نور دواله طرفونه باید په دې پوه شي چې دوی کله کله دا فکر کوي چې موږ جګړه کې زور اچو چې یو مضبوط پوزیشن باندې راشو د مذاکرات کوو زما په خیال دا یو غلطه پالیسی ده چې دا وړاندو وینو به یې ګرځي ویني په قیمت باندې دوی دا فکر کوي چې اوس موږ په یو قوي موقیت کې وو خو بهرحال مجبوریتونه د دوالو دی افغان حکومت هم ورس پورت کمزوري کیږي او بل طرف ته افغان طالبان هم په اړه باندې هم په عام خلکو کې د دوی ملاتړ کمی کیږي دا وایي چې نور
دا سمی یوسف زای باسین بریال سی بیانی دغه خبره چې زیات زور پر دی د طالبان دی او طالبان په ډلو ټپلو کې ویشل سوی دی خو له دې سره بل پښتنه ده چې آیا ټوله توجه پر افغان طالبانو ده د خبرو اترو آیا یوازینی دوی دغه افغانستان کې یعنی دومره مهم دي خبرې وسی کنه نورې داسې ډلې ټپلمستا یعنی د طالبانو خپل بل داعش ما خو اشاره ده چې هغه دومره په مستقبل کې اپراتلونکو کې خطر جوړېدل ایسې کدل ته خبرې کامیاب هم سي
تاسو د سولې په اړه چې کله خبرې کوو د طالبانو یو مشخص تعریف او وجود لري بیا هم لا خل خبرې ورسره وشي چې د افغاني طالبان اصطلاح او تدیره کاری کیدای خو غیر افغاني جنګیالي دي او د دې لپاره د افغانستان دولت پالیسی لري واضح ده دغه په مقابل کې جګړه کوي د پښتونخوا کې په نګرار کې د داعش وضعیت په کوچ دي جدي عملیات شو لري په دې باندې وخت کې طالبان چې خبرو ته ناز لري او غواړي چې د خپل جګړه په یو شکل د خبرو د قوت لپاره استفاده کړي د مقابل کې هم جګړه وکړي او مواسی دواره جریانونه روان دي دور بند لپاره خو تر ټولو ښه شرایط هم دغه طالبان هم دې ته یو علاقه مندي خودلې وای مګر متاسفانه طالبان هم د زبر د سید لپاره د هڅه د جنگ کوي او افغان دولت یې هم کوي نو اوس ټول تمرکز په طالبان باندې دی نور ډلو ته کوم رډې د توجه نشي کېدای کټاله په دې ځخه کېږي په صورت کې بل ډول چې څو تشکل پیدا کوي د حالت رسیدي کې دی چې دولت یو سازماندهی ولري چې د هغې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې خپله ټوله خاوره تر تسلط لاندې راولي عملیات وکوي او هغلته نظامي استحکامات رامنځته کړي مګر اوس یوازې طالب مطرح دی مګر د طالب درې ډلې دا خپله یو ډېر جدي خطر دی څه شی چې موږ افغان دولت هر وخت یې مشورې په توګه وړاندې کړي هغه دا دی چې طالبان یوازې پاکستان پورې باید ونه تړل شي چې یوازې هلته خبرې روانې دي دلته هم موږ یو تکتیکي استفاده کوی چې دویمه کټګوري طالبان دي چې د جنګ په لیکو کې دي او د جنګ لستلي دي هغوی ډېر په اسانۍ را خپله کېدای شي چې د ځینو لارو نه استفاده وشي او هغوی د افغان دولت خپله شي دلته یو پیچلتیا وجود لري چې اوس متاسفانه طالبان د پاکستان استازیتوب کوي او پاکستان د طالبان استازیتوب کوي اهداف مشترک دي او دا اهداف ډېر زیات طالبانی نه دي دا غفتنه هم ډیره زیاتې طالبانی
سمه چې کېږي دا غفتنه ډیره د پاکستان په خلاف پارل د پاکستان تل دا درس پاتې سو دي چې په دې عمل کې مخلص دی او غواړي چې دا مسله او بلکې دا ثبوت په توګه دی وي دا د چې موږ په دې خبرو اترو کې او طالبان باندې اثر او نفوذ له روز موږ په کنټرول کې نه دي دا بارل د پاکستان د حکومت نظر دی خو دې کې بل پښتنه دا راپورته کیږي چې دغه خبرې اترې څلور هیوادونه کوشش کوي چې منظم کې یو پاکستان چین امریکا او افغانستان خو حال دا دي چې په افغانستان کې نور هیوادونه هم ډېرې ګټې لري یا په افغانستان کې دلچسپي لري هغه آیا که دغه څلور اړخیزه پر ځای باندې دا ګڼ اړخیزه سي نو آیا دا به مسله نور هم اسانه نه کړي چې د سولې دغه عمل نور هم کوي سي دا پوښتنه ما له نصرالله سانکزي څخه وکړه
څه فکر کوم چې هم ګټه لري او هم اضرار او ضرر ګټه په دمانه چې هر څومره چې نور هیوادونه پکې شریکېږي له اشتباهات نه مخنیوي کیږي ضمانتونه قوي کیږي مذاکرات بلاخره او پایل اما لبل خوانه ضرر دار چې کچېره یا په مذاکرات کې ډېر هیوادونه ونډه واخلي هغوی خپل ګټ پسې وګرځي په معینو ګروپو باندې چې وکړي ام پروسه اوږدېږي او هم ښایي چې دغه جریان او لړۍ بیا یو منفي خواته لاړ شي هم ګټه لري او هم ضرر لري اما د حل لاره یې دا ده چې څنګه منیجمنټ کېږي څنګه دا مدیریت کېږي دا تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې زه فکر کوم د فعلا لپاره دا څلور اړخیزه ناسته ښه خبره ده که چیرې انکشاف کوي او نوې امیدواري ګانې ورته رامنځته کېږي په وده کوي دا قضیه په هغه صورت کې بیا زما عقیده دا ده چې کیدای شي کرار کرار نور هیوادونه هم پکې شریک شي
دا خو نصرالله ستانکزی افراسیاب خټک بیا هم ورته خبره کوي خو دی وایي چې اول پکار دی د افغانستان د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبره یا د وبخښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبره حل او فصل سي نو بیا دا نور پکې شامل کړي سي راځي چې هغه څه وایي
دا خبره هیره نکو یو د فکری او ثانی د پرم هیره نکو چې کله چې موږ هیوادونو خبرې وکړو مملکتونو خبرې وکړو نو دا باید یاد ولرو چې هر مملکت خپل ګټې لري هغه امریکا دا هغه چین دی نو دا نه باید چې د چې او فکر وکړو چې هغوی به خپلې ګټې افغانستان دپاره یا پاکستان دپاره پرېږدي نو یو خو دا نظر کې باید ولري دویمه خبره دا ده چې زما په خیال کې پاکستان او افغانستان که هوښیاري وکړي نو هغه به دا وي چې دوی خپلو کې سره خبرې کوي اوارولو کوشش وکړي چین او امریکا اخره کې د ضمانتیانو په توګه د هغوی نقش ښه دی مګر دا تفصیلات خبرو کېږي که شالون شي وي مشکلات شي وي دا باید پاکستان او افغانستان خپلو کې سره اوار کړي ځکه چې ډېر کسان که تاسو لسو کسان ته وایي چې تاسو یو مضمون ولیکئ نو ډېره ګرانه پېښېږي چې لس کسان مضمون لیکي پښتانه وایي چې ډېر کسبانو کې غوا مردار وي یا دغسې نور ډېر شته مقدمې خبرې شته نو هر ځان چې زما په خیال کې پاکستان او افغانستان زیاته زیات د مالي پکار چې دي چې بیا دا نور ګوانډي ملکونه دي مثلا ایران دی مثلا مرکزي اشیا دا نور دي چې موږ تاسو ته نو دا باید چې خپله افغانستان او افغانستان خصوصا افغانستان زیات چې د افغانستان اصل غیر مملکت کې چې باره کې خبرې کیږي نو دوی باید چې خپل اوبو ته اوبه ورلاندې کړي که خبره پرېږدي چین امریکې ته نو هغوی خو سي سي د لوی طاقتونه دي مګر اخر کې ضمانت کی او ضمانت له موږ لیدل تا چې ضمانت لري چې په دې باور سره په کول لري شي خو دا به د تفصیلات او فیصله په پوزیشنو او امریکا کې کې خبر پتا دا به سم کوم خپل څه چلا
دا و افراسیاب خټک سی باباسین بریال سی وخت پوره سو استاسو ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته ډیره مننه شروز او شو وخت ورته غواړم مننه بحث پای ته رسیدي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي په مخمو شاه